السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د یو شمیر وزارتونو لپاره نومان وزیران سبا د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي. په نورو راپورونو کې واباورئ چې د چک جمهوریت یوې محکمې امریکا ته د یو مشکوک هکر د سپارلو حکم کړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې فرشتې جلال زی چمتو کړي.
د افغانستان ولسي جرګې پر حکومت غږ کړی دی چې د سرپرستو وزیرانو په مټ کار کول دي نور پای ته ورسوي او د وزارتونو لپاره دي کاندیدان معرفي کړي. د هلمند مرکز لشکرګاه کې د کرکټ یو د لوبغاړي د جوړولو کار نن پیل شو. او په مصر کې د هغه هیواد په شمالي سیمه سینا کې وسلوالو کسانو نن پر یوه جماعت حمله وکړه چې تر اتیا تنه زیات پکې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسي جرګې د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې د سرپرستو وزیرانو کارونه د نور پای ته ورسوي او د وزارتونو لپاره د کاندیدانو معرفي کړي ترڅو وزیران وټاکل سي. د افغانستان ولسي جرګې ته سبا یو شمېر هغه کسان چې د حکومت له لوري او د وزارتونو لپاره کاندیدان شوي دي معرفي کېږي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد دین نن ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدان به یو اونۍ وخت لري چې د ولسي جرګې غړو ته خپل کاري پروګرامونه توضیح کړي او د باور رایه ترلاسه کړي.
نو ټول راځي، یو وزیر د خارجي او وزیر د ماری پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان په حکومت باندې راکوم سرپرستۍ ادارې ختمه کړي. نور
جزئیات په وروسته په خبرونه کې واورئ. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو کار نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې نوی میدان به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته ښه موقع ورکړي چې کرکټ وکړي او د کورنۍ کرکټ په وده کې هم مهم رول لوبولای شي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن له لشکرګاه په تلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
نن د هلمندیان د فارې په مجموع کې د ځینو غرب خلکو د فارې یو شدې ریدي چې دغه د کرکټ میدان چې پنځه ساحه شل جریبه د پونیم د امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمان افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آمده کیږي. رسمان د لوبو په کیږي ان شاء الله.
دا په جنوب غرب زون کې دوهم د کرکټ معیاري میدان دی چې د جوړېدو کار یې پیل شوی دی. تر دې مخکې د کندهار په عینو مینه کې د کرکټ یو میدان جوړ شوی و. په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پېښو په شدت غندلی او ویلي چې داسې حملې د تروریزم د ریښو د وچولو لپاره د پاکستان عزم نشي کمزوری کولای. یو وګړي چې ځان یې په پاکستان کې د لشکر اسلام په نوم د وسلوال جری ویان معرفي کړی نن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و او په پېښور کې د حملې مسؤلیت یې اخیستی خو د هغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. مصری چارواکي او د مصر دولتي رسنۍ وایي چې نن د سینا په شمال کې وسلوالو کسانو پر یوه جماعت حمله وکړه چې تر 50 تنه زیات پکې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. دولتي مطبوعاتو ویلي چې حمله د سینا له مرکز العریشه په 40 کیلومتر واټن کې په پرته سیمه بئر العبد کې پر یوه جماعت شوه ده. په مصر کې نن حکومت درې ورځې ماتم اعلان کړی او ولسمشر عبدالفتاح السیسی له خپلو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس نن د دریو پولیسو په حواله وویل چې حمله کوونکي څلور تنه و چې په موټرو کې سپاره وو او د جمعې د لمانځه په وخت کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې. د مصر دولتي خبري اژانس مینا د چارواکو په حواله لیکلي چې تر 15 تنو زیات کسان زخمیان شوي دي. په زیمبابوې کې نن امرسن مننګاګوا د جمهوري ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوې د مستبد ولسمشر رابرټ موګابي تر استعفا وروسته د هغه هیواد جمهور رئیس وټاکل سو. د زیمبابوې په پلازمېن هراري کې نن زرګونه کسان د مننګاګوا د لوړې د مراسمو د لیدو لپاره راغونډ شوي وو چې د هغه هیواد د لوی څارنوال په مشرۍ ترسره سو. د زیمبابوې نوي ټاکل شوي ولسمشر ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې د شوو پرمختګونو ساتنه به کوي.
Whatever will advance and oppose.
دی وای زبا هر هغه کار کوم چې په زیمبابوی کې د پرمختګ لپاره وی او د زیمبابوی پر ضرر د هر کار مخنیوي وکوم. زبا د زیمبابوی د خلکو د حقوقو ساتنه او ملاتړ کوم. د زیمبابوی مخکنی ولسمشر رابرت موګابي تقریبا 10 کال پر هغه هیواد حکومت وکړ. موګابي د سیشن به پر د استعفا وکړه. درې نیوی کلن موګابي نن د زیمبابوی د نوی ولسمشر د لوري مراسم ته نو ورغلی او ویل شوی چې استراحت ته اړتیا درلوده. او د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا به د دسمبر له 4 تر 8 ګډ هوایی پوځي تمرینونه وکړي. په نړۍ کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د لری واټن ویشتونکو میزایلو د ازموینو له امله د کړکیچ په اوج کې د امریکا او جنوبی کوریا د تمرینونه د ویجلنت ایس په نوم ترسره کیږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د عادي ګډو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پیونګیانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د موضوعات خبرو ټاکل شوی چې د یو شمیر وزارتونو لپاره نومان وزیران سبا د اعتماد د رایې لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه دی منلی. حنیف اتمر نورې څرګندونې هم کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوی دولتي پلاوي په لور مهمې طرحې توضیح کړلې.
په نورو موضوعاتو کې، په کابل کې یو شمیر فعالانو د ښځو لخوا پر ښځو د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل کړی، او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د یو لوبغالي د رغونې کار نن پیل شو.
نن د هلمندیان دپاره یا په مجموع کې د افزا جنوب غرب د خلکو دپاره یو ښه زیری دی چې دغه د کرکټ میدان نن رسما افتتاح شو.
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. ټاکل شوی چې سبا یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره ور وپیژندل شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا نوماند وزیران به د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي، خو تر دې دمه د اطلاعاتو او فرهنګ، د بهرنیو چارو او د پوهنې د وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینږدي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو، فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید نوره د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي.
نو ټول راځي، یو وزیر د خارجي او وزیر د معرفت کیږي، او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان د په حکومت باندې غږ کوم. د دولسي جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده دوی باید دغه روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی، او که دوی غواړي چې درست ثابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی ده چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو، او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومان وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په تړاو څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومان وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه.
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغې جملې یوه هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی، او یو شمېر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی، او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږۍ نوماند وزیران معرفي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 100% د کمی پرختی بودیجې د مصرف له امله استیزا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته، خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون 100 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او و ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه دی منلی. دا شورا وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم نه دی منل شوی. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مسکو کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې روسیه له وسلوالو طالبانو سره ځینې تماسونه لري. مسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر او خبرو په اړه سالم محمد صالح د راپور برابر کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د منځنۍ آسیا او روسیې د امنیتي مشرانو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی، ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د چا هیڅ کوم مخکنی شرط نه دی منلی. د دې شورا ویان قادر شاه د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل محمد حنیف اتمر له خاصو اهدافو او پیشنهادونو سره مسکو ته تللی او پر ګڼو مسایلو یې هلته خبرې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې غونډې ته رسما وربلل شوی، او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوی دولتي پلاوی برخه واخیسته. په دې غونډه کې افغانستان څلورې مهمې طرحې هلته توضیح او تشریح کړلې. اول دا ده چې له تروریزم سره مشترکه مبارزه، د نشه یي او سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مخنیوي د لارو چارو د څرنګوالي په رابطه باندې طرحه وه، او همدارنګه د سولې د مذاکراتو او همدارنګه د اقتصادي همکارۍ د بهبود په رابطه باندې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر په دغو ټولو برخو کې غونډې ته مشخص پیشنهادونه وړاندې کړي. قادر شاو ویل د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت پر دریز هم خبرې کړې.
وختونه هم دا ده چې د سولې د مذاکراتو په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مشترکې مبارزې د نشهیتو په وړاندې د قاچاق او سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مبارزې، او همدارنګه د مخکینۍ دورو د سولې د مذاکراتو د استحکام لپاره د سیمې هیوادونو مشترک او ګډه مبارزه وکړي.
د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د وسلوالو طالبانو غوښتنه د سوله ییزو مذاکرو له لارې حلېدلی سي. د ټینګارو کړ چې افغان حکومت غوښتنه لري څو وسلوال طالبان له تروریستي ډلو سره خپل هر ډول ارتباط پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي دا چې وسلوال طالبان به له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او کنه په راتلونکو اونیو کې جوتیږي. خو د ښاغلي اتمر په خبره کې وسلوال طالبان له دغه امتیاز څخه ګټه وانخلي لوی اشتباه کوي. د ملي امنیت سلاکار خبرلانو ته ویلي دا افغانستان د سولې موضوع یې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره مطرح کړی ده، او د افغانستان د غوښتنې ورسولې که له وسلوالو طالبانو سره کوم تماس لري له هغه په استفادې دي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. ښاغلي اتمر ټینګار کړی چې وسلوالو طالبانو ته باید اجازه ورنکړل سي څوره دغه سي تماسونو د جنگ د شدت لپاره کار واخلي. محمد حنیف اتمر ویلي چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار یې د پیشنهادونو ملاتړ کړی چې د په خبره کابل د مسکو د دې دریض ملاتړ کوي.
روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو سره په خبرو کې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لیدنو کتنو او خبرو په اړه راپور مو اوریده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو پیغام کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د بریاو یادونه وکړه. ښاغلی ترامپ د شکرانې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په خپله وینا کې په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکایي سرتیرو د جګړې ستاینه وکړه. ښاغلی ترامپ د فلوریدا له پالم بیچ څخه په یو ژوندۍ ویډیوي کانفرنس کې هغه پوځیان چې په افغانستان او عراق کې خپل هیواد ته خدمت کوي وسایل او ویل چې دوی ډیر خاص دي. هغه په افغانستان کې ډیره سرتیری زړور خلکو بلل او ویل چې دوی په وروستیو څو میاشتو کې د جګړې بهیر بدل کړی دی. هغه ویل امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د دې لپاره جګړه نه کوي چې بریاوې ونه لري، بلکې د بریالیتوب لپاره جنګیږي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه د ده حکومت امریکایي سرتیرو ته د پرمختګ دروازه پرانیسته. ولسمشر ټرمپ د امریکا د هوایي ځواک د 2 اتیایمې فرقې وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویې ویل اوس مهال ټول په افغانستان کې د امریکا د پوځ د بریاوو په اړه خبرې کوي.
د شکرانې ورځ دی تاسو ټولو ته مبارک وي. باید هغو سرتیرو ته چې په افغانستان کې دي مستقیما ووایم چې ټول ستاسو د وروستیو 2 میاشتو د پرمختګ په اړه چې ما ورته مخه پرانیسته خبرې کوي. موږ جګړه هسې نه کوو، بلکې د بریا لپاره یې کوو.
ښاغلی ټرمپ وویل چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړي دي او زیاته یې کړه چې د دوی دا بریا د تیرو کلونو په پرتله ډېرې روښانې دي او په همدې دلیل د خپلو سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې پراخ صلاحیتونه ورکړي. ټرمپ پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ او ویې ویل چې هغه پوځیان نه پرېښودل چې چارې له خپلې خوښۍ سره سم سنبال کړي. ټرمپ چې له خپلې میرمنې میلانیا سره په ګډه د فلوریډا په یوه پوځي قرارګاه کې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې د نمانځنې په غونډه کې ګډون کړی و، د متحدو ایالاتو د کورنیو ستونزو، اقتصادي پرمختګ او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو د پلانونو په اړه هم خبرې وکړې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
مننه چې د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سولې او رسنیو انسټیټیوټ د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټولنیزو رسنیو د ښځو پر وړاندې د ښځو لخوا د تشدد د مخنیوي تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین برخوالې میرمنې وایي غواړي په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو پر وړاندې د ښځو د تشدد مخنیوی وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو پاڼو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅه کوي. د افغانستان د سولې او رسنیو انسټیټیوټ د ښځو د کمیټې یوې غړي تحمینی آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې خبرې اترې چې دوی له اړوندو دولتي ادارو سره درلودې څرګندوي چې په ځینو قضیو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا ترسره کیږي. میرمن آریان وای دوی هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه د ټولنیزو پاڼو او له چارواکو سره د مخامخ خبرو له لارې کم کړي.
د خشونت های فامیلی برمیګرده په خود یک زن.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او په تیر بیا په کورنۍ تاوتریخوالي قضیو کې تر ډیره د ښځو لخوا پر ښځو تاوتریخوالي کیږي. موږ غواړو تاوتریخوالي وپیژنو او عواملو ته رسیدګي وکړو. موږ هلې ځلې پیل کړې چې له خلکو سره په ګډه په دې برخه کې مبارزه وکړو څو د تاوتریخوالي د میرمن آریان په وینا تر اوسه پورې په ټولنیزو شبکو کې ډیرو کسانو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له یاد کمپاین سره یو ځای شوي دي او ترې ملاتړ کړی. زور زیاتی په زوره ودول، په ټولنیزو چارو کې برخه نه ورکول، جنسي او رواني ځورونې په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ډارونکې پیښې بلل کیږي. سره له دې چې افغان حکومت او مدني ټولنې د ډیرو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس هم د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړې شمېرې موجودې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پیوستون ګوند د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په تړاو په کابل کې یوه اعتراضیه ناسته وکړه. د دغه ګوند ویاندې سیلې غفار دغه اعتراضیه ناستې ته په وینا کې داسې وویل: د افغان میرمنو پر وړاندې بې شمېره جنایات ترسره شوي دي. دوی بندیانې شوي، شکنجه شوي، پرې جنسي تیری شوی او سل نور جرمونه او خیانت د هغوی پر وړاندې ترسره شوي دي. د ګوند غړي له حکومت څخه غواړي چې د دغه تاوتریخوالي عاملین مجازات کړي. د دوی په باور تر هغه چې د مافیات فرهنګ په افغانستان کې له منځه ولاړ نه شي، په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه کمیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه آغا جان د زابل ولایت د شارصفار ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شارصفار په ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی. یعنې نه پلونه جوړ کړي دي، نه کار یې زونه جوړ کړي دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دی. پلور په کلو کې موږ د کلو د کاریزو کاری نه لیکلی موږ کاریزونه ډېر ډک دي وچ دي اوبه نه لري موږ څه دکې نه کار نه دی کړی
خبر کوم او صدا غوښتنه کوم افغانستان د وسیم مشران چې دغه د افغانستان موضوع چې د درې څلور کاله بعد امریکایان ووځي تر افغانستان حکومت تغییر پیدا کړي د افغانستان زموږ سره خطرې د څلوېښت کاله بیا هم د افغانستان ته دغه شته چې پاد رسي د افغانستان هر څه چور کړي بیا هم په چور اخته دی او اخته به وي دغه سرحدات په سوار وویل چې سرحدات قوي دي د افغانستان لپاره توپ تیاره په کار ده د پاکستان ښکاره او پټ همیشه تصویني چې سر کس افغانان د ورځې وژني هېچا مخنیوی نه وکړي افغانان ځکه غواړي افغانان اوبه غواړي افغانستان خلک برق غواړي هېڅ نه لر در په دره دي یو هم پاکستان عملي په شروع کړي دي په هر طریقه باندې وژني او زموږ د افغانستان مشران هېڅ پلان نه جوړوي د پاکستان وزیران ته ګوره هر وخت روان وي کله ایران ته ځي پلان افغانستان ته په جوړوي کله وروسته روان وي
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو په سوشي بو کې په یو راپور کې ووري چې ساينس پوهانو د هنري جالی او اصلي اثرو د مخنیوي د جال د مخنیوي لپاره یعنی د جالی هنري اثرو د مخنیوي لپاره او د اصلي اثرو د پیژندنې لپاره یو وسیله جوړه کړې ده پتوشي بو کې درته وایو خو له هغه مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د کرکټ د یو لوبغالي د رغونې کار پیل شو د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د لوبغالي جوړېدل به د کورنی کرکټ په وده کې مهم رول ولوبوي په دې اړه مې د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلي سره چې د لوبغالي د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره لشکرګاه ښار ته تللی و نن مرکه وکړه ښاغلي فضلي د مرکې په پیل کې د لوبغالي د جوړېدو د پروژې په اړه جزئیات راته څرګند کړل
نن د هلمندیان د فاره په مجموع کې د ځین مغرب د خلکو د فاره یو شډې ری دی چې دغه د کرکټ میدان چې په ځکه ساحه شل جدي بده په ونیم د امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمن افتتاح او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آماده کیږي رسمن به لوبي پر کیږي ان شاء الله
هغه ځای چې د میدان په کې جوړیږي د لنجمن هم ځکوا هغه لنجا واره شوی
بالکل په دې کې چې ستونزې بیا ستونزې پای ته رسیدلې دي هلمند د لشکرګاه شاته نږدې د ساپیانو په سیمه کې زه اوس هم د دغه میدان د ساحې سره تاثیر راکېږم زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم راغلي دي لکه ګلبدین نایب او داسې افغانستان کې بعض نور لوبغاړي نو انشاءالله ولایز دا هغه میدان دی چې د لوبو د لا پرمختګ لپاره به زمينه مساعده کړي د خلکو لپاره او بیا خصوصا د کرکټ د مینوال لپاره اوس هغه کومې لانجې یا مشکلات چې هغه پای ته رسیدلي
دا به فکر کوي چې د کورنی کرکټ په پراختیا کې څومره ونډه ولري د دې سټډیوم جوړیدل
پاکستان کې واقعا هم د کورنی کرکټ د خلکو زلو د فاره یا د کرکټ د پرمختګ د فاره دغه سي میدانونو ته ضرورت دی چې موږ هغه پټ استعدادونه را پیدا کړو واقعا هم د کورنی کرکټ د فاره یو رغند رول لوبوي او زه خوشاله په دې يم چې په داسې سیمه کې چې دلته د کرکټ استعداد زخت زیات دی اما دا چې یو میدان تاسو ضرورتو په دې سره به ان شاء الله ولادت د کورونی کرکټ لپاره نور هم فرصت ترابس
د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او همدارس د 19 کلنو د ټیم اکثر لوبغاړي د ختیځ ولایتونو نه دي یا له خوست او پکتیا او یا هم د ننګرهار له خوانه له مشرقي زون نه دي جنوبي ولایتونو یعنی د هلمند او د کندهار او د فراه د لوبغاړو وانډا د هیواد په کرکټ کې تر اوسه پورې ډیره کمزوري و علت څه ده
نو اکن هم څنګه چې تاسو معلومه ده چې په هلمند او کندهار هم د زابل کې استعدادونه زیات و هم سولوتونه کم و نو دغه میدان ته جوړېدو سره به ان شاء الله ولادي موږ هغه نو نسکلون ځوانان الف لوبډل د فار بل اخر ملي لوبډل د فار چې څومره سولوتونه زیاتېږي د دوی استعدادونه به معلومي جدي به د خپل استعداد پر وړاندې ځان تلار خلاصي د افغانستانو نسکلونو ملي لوبډل تلار پیدا کړم دا چې ملي لوبډل ته تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې هم یو د کرکټ ډېر خلکو میدان ته اینو مینه کې جوړ شوی دی او دا د خسره په کونډي ولایت هلمند کې هم نن افتتاح وشو نو ان شاء الله ولادي د دغه میدان ته جوړېدو سره باغ استعدادونه چې د دې نه مخکې په دوی یا کابل ته راکړي یا بنګرا ته راکړي د لوبو تمرینات لپاره نو اوس په خپل ولایت کې
د دې لپاره دغه زمينه مساعده سي او د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې موږ کوشش کوو چې خپل کورنۍ کرکټ اکثره سیالۍ چې مربوط په دغه ځن کېږي هغه په هلمند او کندهار کې ترسره کوو.
او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څه پلان شته د سټډیومونو د جوړولو؟
بالکل، د خصوصا په دې 5 زونونو کې یو ګراوند وي او یو سټډیوم وي. کوشش بندا وی چې په دې 5 زونونو کې موږ یو سټډیوم ولرو چې مکمل هلته سپورت کمپلیکس وي. یعنی هغه څنګه چې د کرکټ د بینني شورا اړتیا ده چې په هر څه باندې سنبال یو سټډیوم د کرکټ ولرو، او همداسې هغه ولایاتو کې چې کرکټ زیات دی که چېرته یو میدان بسنه نه کوي نو موږ به کوشش ورسره کوو چې یو میدان پر ځای دوه میدان ورته جوړ کړو او ورسره یو هغه معیاري اکاډمیان هم جوړ کړو انشاءالله.
د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چک جمهوریت یوې محکمې نن پریکړه وکړه چې یو مشکوک روسی هکر دی د امریکا متحده ایالاتو ته وسپارل شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو له کبله زیات شوی دی. دا روسی هکر د مسکو لخوا هم په انټرنیټي غلاو تورن دی. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات اوروي.
د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سترې محکمې د جمعې په ورځ امریکا ته د یوګینی نیکولین د ورسپارلو لپاره د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ وکړ. امریکا نیکولین تورن کړی چې کمپیوټرونه یې هک کړي او د لینکډ ان او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ له لویو کمپنیو معلومات غلا کړي دي. مسکو وخت نا وخت د امریکا هغه هڅې غندلې چې له دریو هیوادونو څخه روسیه اتباع ترلاسه کوي. روسیه هم هڅه کوي د جلا انټرنیټي غلاو په تور نیکولین وروسپارل سي. واشنگتن ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو وروستۍ پریکړه به د چک جمهوریت د عدلي وزیر کوي. دای کوم هیواد ته د دغه سي تورن د ورسپارلو حکم تایید یا هم رد کولای سي. نیکولین په لومړیو کې هم د امریکا متحده ایالاتونو او هم روسیې ته د نو ورسپارل کېدو لپاره د استیناف غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې روسیې ته د نه سپارل کېدو غوښتنه بیرته واخیسته. دی د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت په غوښتنه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د حکم له مخې د چک د چارواکو لخوا نیول سوی و. امریکا ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو په باب په داسې حال کې حکم صادرېږي چې د امریکا لخوا د هغو تورونو په اړه څېړنې روانې دي چې پکې ویل سوي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د کمپیوټرونو د هک کولو، د ایمیلونو د لیک کولو او پروپاګاند په مرسته هڅه کړې چې د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو نفوذ ولري. هغه انتخابات د جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو سبب سول.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. آیا د هنري آثارو د جال مخنیوی ممکن کار دی؟ ساینس پوهانو اوس د دې کار لپاره یو حل لاره موندلې ده، داسې چې د اصلي او جعلي هنري آثارو د پیژندنې لپاره له مصنوعي ذهن څخه کار اخلي. مسله لږ پیچلې ده، خو اسمت ساروان به یې جزئیات روښانه کړي.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غرض د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو موسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجله پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعت خبرې مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایه پاتې ده چې